سلامونه ستړي مشه تاسو موږ ښه کلاساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په اولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یولس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو او سیلونو لامالا 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوی دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د ورښتونو لامالا یو شمېر مالی زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا 1240 د لمنځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر اکسپانو لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټرو ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سمه لار خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تیرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چېرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لویه لار په بشپړ ډول پرانستل شي. دا سالنګ لویه لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 تنه نورو ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده. دا پېښه د شپې د 1:30 بجې وروسته رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اورلګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبر نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورالی په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو ویشت کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورالی ادا کوي چې دا سرتیری د بلوا کوونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبره دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې دا ټلویزیوني وینا 1 دقیقه وه. ده وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمتي نه غواړي. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو. لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې سره د مطالب اورېدلی شئ. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي. خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ورته څومره په تمه دی او که چېرته وانه خیستل شي تاوانونه دی څه دی؟
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده. نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي.
روسته بعد دغه انجونو چې له انسټیټیوټونو فارغې دي او نه دي توانېدلی چې د ازموینه ورکړي اندېښنې به یې درسره شریکې کړو. له دې سربیره خوست ولایته به وشو چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوی.
نوم یې د غری خلکې خورون غریبون خلکې زپا دبی کې وو خو سایدو دم را غنر وګټله تنخه چې هم صرف په پمنی تر لاجله هغه پمیا شولا شو.
دا چې دا کورونا د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغه خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته وایو. له دې سربیره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو او په پای کې به سره دا هم واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډلې اعلان کړي کوم لوبغاړي په کې دي په اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمل هم واړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتای. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه او زلبیا د امریختي وزارت روختي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزټ اگزام از موینه محل ویشلن کړي او شمیر خزینه فارغانی وای د دریم پرلپسي کال لپاره حمله دي از موینه به برخه شوې دي. دوی شکایت کوي چې له دې عمله د کار اجازه نه ورکول کیږي. بل خو ځینې ډاکټران وایي دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یا یې هم ډېر له کمښت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د امریختي وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اگزټ ازموینې مهالویش اعلان کړای خو خزینه فارغانی وایي د پرلپسې دریم کال لپاره هم له دې ازموینې محروم ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د امریختي وزارت په اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه په خپل ایکس باندې خبره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په 19 واخیستل سي خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیټریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزی، رادیولوژی او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم ښودلی دی خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکې او د نرسنګ برخې فارغې چې نو یو وخت نو میرا پور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
تا کې سند نه دشته وشم کومه ځفه گرفتنه نه مثلی مګه
کله چې دا سند ونه لرو د دند اجازه نه راکول کیږي. د حالت ټولې ډېری نه هلي کړیو موږ فورما هم د کړاو پیسې هم را څخواخستې او ویلې چې احوال درکو خو دا د درې کلونه وسول چې هم دا صفاته یو له دولت هم غشتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دا شان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوی خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای. دولت
بامیان ولسوالۍ یکولنګ قابلګان د ساحه د دوردس خانمو
ما په یو کولنګ کې د قابلیت په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیري پرتو سیمو کې شدي روغتیاي خدماتو ته هیڅ لاسرسي نه لري. لدی عمل هم هر وخت میندې او ماشومان مړ کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلیتي طب برخې ته لاړ شم او زیات تعلیم پکښې وکړم خو دا چې ورڅخه محروم شوم راووتم.
نو وړي وای وست لا زیات اوس د کلو لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی ده. د روغتي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې د ازموینې ته پته مدي کرش مېری معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداري ورکوي چې دا پریکړه ایواز د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده بلکې د هغو روغتونونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې یا خزینه طبي پرسونل نه لري یا د پام وړ کمښت سره مخ دي. لدی ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي رادیو ته وویل چې په ځنګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډیره محسوسه ده.
د خزینه ډاکټرانو موجودیت په ټولنه کې ډیر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي. مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د خزینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر اشفا جو وايي کدا باندې سوام وکړي پر اتلونکو کې بعد خزینه ډاکټرانو کمښت او د ماین دوه ماشومان مړینې کچا نه جبرانېدونکي وي. اگزیټ آزموینه چې یوه برخه یې د امر روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیا علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کیږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنې دوه وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو مخه کلا ازادي رادیو نوري. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واوري ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله لا جدي ننګونه سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، وګت انتظار او د اړینو اسانتیاو نشټوالی هغه ننګونه دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لاره بند پاتې وو، وایي هوا ډیره سړه وه او د په ګډون ټول مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب بسیار برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متحرک ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره که واوره وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهیږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلنکوشونه په لاره کې بند پاتې وو چې په کې مسافرې ښځې او ماشومان هم وو. چنا روغان وو او وروسته چې لار خلاصه شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوي دي. حقشناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د درې صوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتاره مسافرونکي موټرې لري کولای شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لار تک را تک وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل،
ډیریرو مسؤلیت دا ده چې اول خود هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید آماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. درته
د یادونه دا چې په بیلابیلو وختونو کې د لوی لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تیر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غریز سیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلې کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل،
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه، بلکې د دې زوریدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټیز ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23 شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي،
موږ د غری خلک یو، خورون غریبون خلک یو، زه په دوبۍ کې وم خو سعید دمر غنر وګټله تنخواه چې هم صرف په پمنی تر لګله هغه پنیاش ولا شو یا چې ته ودا سبو دي د مانګ درمی مثال دمره کیر د کیر مخ چې شتدینا زار مولینا ټیپوک دا د هر څه د مانګ درمی دا وغټه خبره ده شو دا میزیس کلا نشو په زرته مکا جوړولای کدا هیڅ کیمر غلی دی په دا زر مکاو میز نشو دا بودی کړل.
قومی مخور وای لزیانمن او اړمن کورنۍ سره لګیم راستي هم د هغه د بیړنې یو ارتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومي مخور حاجی حافظ الله جان وویل،
که په وسخ سوړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیر خیرنه کمباله په تو چوي، نو تو ته د سوړنه خامخا سي خاطر سي، نو خامخا یې کمباله خسانو باندې بیا دا خو ډیر کومک ته میش خود څه کوي یا د کورنۍ خام خود څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه غقو مننه ونه کوي او خدای دا وکړو چې نه نه داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي. دا ډېر کومک و ژوند ته یې ګډوي، ژوند نه وتلی و ژوند ته یې ګډ کړه دغه کومک ډېر میش دغه شودي.
یاد دیوی د ډیورن کرخې په اوږدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي، مخکې هم څو سوار پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامه سره شوي چې پړای د پاکستان پر پوز اچول شوی ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات وسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فره ولایت روستي او سیلابونو کې غړي ټپیان شي وای بیرنی او لازیات مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د کورنۍ او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستیو سیلابونو کې غړي ټپیان سوي وایي چې بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یوه 14 کلنه غړي سخت ټپیان سوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول سوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو را پرېوتې او له بده مرغه د دوی ملا، پښې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی له غزا یې راوویستل. ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې سوي دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالي او فرارود او بلابلوک خاک سفید بکوه په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوه او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوارلي موټران خراب سوي دي دغه سیلاب خاطر. زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما لی هم جانی.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ سوی، څلور نور ټپیان سوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل سوي او خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل سوي دي. هغه لامیا کې چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، په کې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لیږدول سوي دي. په لامیا کې همدارنګ راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل سوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول سوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنۍ مرستو ډلې سیمې ته استول شوې دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوې دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې سوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد صاحب، ساق رحیمي هغه څیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په مه د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډله کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول کې دغه سکواډ وار زول شي. په دې کې تر ډیر هغه لوبغاړي دي چې تمې کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې، ورسره صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزه، دا 15 د ټاپ آرډر بیټسمنان دي. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي. ورسره به بیا محمد نبی راځي. محمد نبی نو وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلوبول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوره انتخاب شوی او آیا وبسلیږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کی مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړه ده خو ګټور تمام نشو نو تم کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړه انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره خ ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهونکي په توګه دغه تشه ډکه کې دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وي. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمد زی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غا سیتو پچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره تو پچونه کوي معنا دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک تو پچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانومي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړې منډي ورنکي او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډي ورکړي دوه درې وکټې دی واخ سیدا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفی د غراز نوید زدران دا درې هغه تو پچون کې د زماله اند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډل کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډل سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی. عبد الله احمد زه تازه لټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې به د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. کپتان سوی نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خېسه علي کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې و او له سولې قایب یا په یو ورخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې و خو آسانه بنې. یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio